یو نوې برخه هم واوري. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. له هر څه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
جمهوری ریاست نن اعلان وکړ چې د سولې را روانه مشورتي لوی جرګه به د غویې ثور میاشتې پر نهمه وسي. حکومت تر دې مخکې د دې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو نېټه د کب یهود میاشتې شپږویشتم اعلان کړې وه. د افغانستان اجرایي رئیس په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ پر روانو خبرو اندېښنه څرګنده کړه. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې روان دی. د ملي امنیت څلکر د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکوي. د امنیت شورا ویاند وویل چې حمدالله محب نیویارک ته رسیدلی دی. د پرا امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په یوه جګړه کې د دولت اولس مخالف وسله وال وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندان ویلي چې د فرا د مرکز په مربوطاتو کې دغه نشته چې پرون پیل سوې وه تر نن سهاره روانه وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې په رسمي سفر عراق ته رسېدلی د تهران او بغداد ترمنځ اړیکې وستایلې. روحاني نن د عراق له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې او د ایتوپیا هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې تر سقوط وروسته خلکو د بوئنګ 737 ماکس اته ډوله الوتکې د خوندیتوب په اړه تازه شکونه څرګند کړي. پرون د دې الوتکې د سقوط په نتیجه کې 155 کسان مړه شول.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورېده. د خبرونو په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم اکرام الله اکرام ته وغږ شئ چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د آسیا د ساحلي فوټبال په ګروپي سیالیو کې افغانستان نن د تایلند په وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي. دا د روانو سیالیو په ګروپي لوبو کې د افغانستان وروسته یې لوبه ده. افغانستان په تیره سیالۍ کې له فلسطینه ماتې خوړلې، خو مالیزیا ته یې ماتې ورکړې. د نن ورځې سیالي د افغانستان پر وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. دغه سیالۍ چې د روانې هوت میاشتې په 13مه د تایلند په کوربتو پیل شوې، د همدې میاشتې په 26مه نېټه پای ته رسېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه سیالیو لومړۍ درجه درې لوبډلې به د پاراګوای نړیوال دا لارا پیدا کړی. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنۍ سیالۍ لړۍ 2-2 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. تیر ورځ چې دغه سیالۍ وروستۍ لوبه وه، ایرلند د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې ایرلند لوبډلې ته د 211 منډو هدف ورکړ. ایرلند لوبډلې یاد هدف د لوبې په وسلوختم اور کې پوره کړ او په دې سره دغه سیالیو لړۍ مساوي کړه. په 15 یو ورځنۍ لوبه کې 2 افغانستان او 2 ایرلند وګټلې، خو یو لوبه د باران لامل مساوي پای ته رسیدلې وه. افغانستان د دې وړاندې په روان سفر کې د شلوریزه سیالیو لړۍ بیا له ایرلند 3-0 په وړاندې ګټلې وه. د روانې میلادي میاشتې په 15مه نیټه به دواړه لوبډلې یو وار بیا په ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. د مارچ 8مه د ښځو نړیوالې ورځې په ویاړ په بامیانو کې د نجونو ترمنځ د هندبال سیالۍ د امید لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د هندبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ څو ورځې وړاندې د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. او د انګلستان د فوټبال په پریمیر لیګ سیالیو کې مانچستر سیټي لوبډلې واردفورد لوبډلې ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې پرمختګ وکړ.
د راپورونو لړۍ بیا پیلو. په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو غړي د ناامنۍ له زیاتوالي شکایت لري او د شمال زون امنیتي چارواکي امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. له بلې خوا بیا په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې طالبانو په دې دلیل چې د سولې په روانو خبرو کې ډېر سیاسي امتیاز ترلاسه کړي، د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړو او تروریستي فعالیتونو ته زور ورکړی. له بلخه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی نور جزئیات اوروي.
سره لدی چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډیر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې لا دوه میاشتو را په دې خوا په سوزمقنه سنچرک سیاد کوهستاناتو ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې نامنۍ زیاتې شوي دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده ښاغلی رحماني یې په اړه وایي.
نامنۍ کې د ولایت سرپل په گذشته روز در حال افزایش است. چند دلیل عمده داره. یکی خو با گذشت هر روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجهې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یوځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت درې صفې بالا ولسوالۍ ته نامنۍ غځېدلې دي او اوس مهال څه باندې د ولسوالۍ اتیا سلنه خاوره د دولت وستوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار د ریسوف لویه لار هم نام نه کړې ده او د ډبرو سکرو د قانونو له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوې ترسره کوي او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکې نامنۍ په اړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتاً په در یوسف بالا کې نامنۍ شدت موندلی دی. طالبان د مزار در یوسف په لویه لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورټېپې ولسوالیو کې د نامنیو له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ډله ییزې حملې کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالیو امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی دی. خاصتاً د کشندې، چاربولک، چمتال او شولګری ولسوالیو امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالۍ کې یعنی په یوه میاشت کې سل محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کوردو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ور پر غاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د نامنیو د زیاتېدو دی او په منلو سره وایي چې د نورو عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغو ولایتونو کې نامنۍ زیاته شوې ده. د شاهین قلوړو ویان محمد انیف ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له څو مختلف ولایتونو په یوه سیمه راټولیږي او په څو محدودو پوستو ډلهیزې او دوامدار حملې ترسره کوي. طبیعتا هر چیرې چې د سولې خبرې جدي کیږي د هغه تر څنګ جګړه هم زور اخلي. اوس د سولې بس هم مهم پړاو ته رسېدلی او په پام کې ده چې په ځینو مواردو توافق وشي. په همدې دلیل بلواګر او طالبان په تروریستي اعمالو لاس پورې کوي. په داسې حال کې د شاهین قلوړو چارواکي د سولې په خبرو کې د سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر د طالبانو د جګړې له شدت غږیږي چې له یوه لوري طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې په باب د خبرو د میز تر شا کښېني او له بل لوري بیا د ملي یووالي حکومت هڅه کوي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په جوړ شوي هیئت کې بدلون راولي. وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې د ډېر امتیاز د اخیستلو په خاطر د هغوی د جګړې د شدت په اړه څرګندونې نه دي کړې. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
د افغانستان د مالی وزارت د بیلابیلو پروګرامونو لارې خلک د مالی ورکولو ته هڅوي. د دې وزارت د عوایدو عمومي مشر امینه احمدی نن په کابل کې د مالیاتي اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې د مالیاتو راټولول د هیواد د اقتصادي پرمختګ علت ګرځي او د دې په وینا دا پروګرام یوازې مالیه ورکوونکي نه بلکې ټول خلک تر پوښښ لاندې نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی د مالی وزارت د دې اقدام هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د مالیه راټولولو په برخه کې باید لا نورې هڅې وشي. له کابله ناجیه ساپی په دې اړه نور جزئیات لري.
د مالی وزارت په خوانځیو کې د یو شمیر تبلیغاتي پروګرامونو او ورزشي سیالیو لاري هڅه کوي چې خلک مالی ورکول ته وهڅوي. د دغه وزارت د اوایدو عمومي مشر امینی احمدی د دوشنبه په ورځ د مالیاتي ونې د پایترسیدو په تړاو یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د دې پروګرام هدف دا دی سو خلک د مالی لګټو خبر شي. دغه پروګرام په دې توپیر پیل شو چې تر ډیره مالیه ورکوونکي تر پوښښ لاندې راوستل. حتی یو شمیر پروګرام مو په جماعتونو کې پلاره وشول او د خپلو کارکوونکو پر مټ مو خلک د مالیې لګټو خبر کړل. میرمن احمدی ویل دغه کمپاین د روانې میاشتې له شلمې نیټې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پیل شوی و. له بلې خوا د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون هم د مالیاتي اونۍ په مناسبت د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې سو خلک له دې لارې مالیې ورکولو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د مالیې وزارت یو شمېر شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې خپل مالي حسابونه تصفیه کړي کنه له جدي چلند سره به مخ شي. همدارنګه ولسمشر غني هم ویلي چې د مالی ورکولو په برخه کې باید شفافیت رامنځته شي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مرستیال خانجان الکوزي چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د مالی وزارت له دغه اقدام نه هرکلی وکړ او ویل چې د مالی راټولولو په برخه کې لا هم ګڼې ستونزې موجودې دي چې د لمنځه وړلو لپاره باید لا نورې هڅې وشي.
چې مشکلات تر وسه پورې هم تر یو اندازې پورېشته دی. زما هیله دا ده چې موږ ډېر سره نږدې شو او مشترک پروګرامونه ونیسو، هم د سکتور خصوصي رهبری او همدارنګه د وزارت مالی مقام او د عوایدو ریاست چې هر څومره دغه تخنیکی ستونزې حل شي په هماغه اندازه باندې موږ کولی شو چې زیاته مالیه راټول کړو او د ډیرو خلکو نه مالیه راواخلو.
ښاغلی الکوزي همدارنګه ویل د مالیې له ورکولو پرته افغانستان نشي کولی چې له اقتصادي پلوه وده وکړي. نوموړي د سوداګرۍ خونې په استازیتوب ډاډ ورکړ چې له حکومت سره به په ګډه د مالیې راټولولو لپاره هلې ځلې کوي.
افغان حکومت هغه ادعا رد کړې دي چې په یو کتاب کې راغلی دی، په یو نوی لیکل شوی کتاب کې راغلی دی او وایي ګنې د طالبانو د تحریک بنسټګر او مشر ملا محمد عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هلته مړ شوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعاوي خیالي وبللې او ویل لیکوال هڅه کړي چې طالبانو او د هغو ملاتړو ته کاذب هویت ورکړي. د ملا عمر پټ ژوند په نوم یو تازه خپور شوی راپور کې ادعا شوی چې ګنې ملا عمر هیڅکله په پاکستان کې نه و پټ شوی. اکرام الله اکرام د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د تحریک د مړ شوي مشر ملا محمد عمر په ژوند په یو نوي لیکل شوي راپور کې دا شوی چې نوموړی هیڅکله په پاکستان کې نه و پټ شوی. افغان حکومت وایي دوی کافی اندازه اسناد او شواهد لري چې ملا محمد عمر په پاکستان کې و او هملته مړ شوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا گزارش بیا اساسه ناقصه او یو رویایي گزارش دی او کوشش ته وایي چې طالبانو ته او د دوی خارجي امنیت ته یو کاذب هویت ورکړي. د افغانستان حکومت په کافی اندازه اسناد او شواهد لري چې ملا عمر په پاکستان کې وو او عملته وفات شوی دی او دا ټول نړۍ ته هم خوازه او خوایده ده.
تازه د ملا محمد عمر پټ ژوند په نوم په یو خبر شوی راپور کې دا شوی چې ملا محمد عمر په افغانستان کې د امریکا یوې پوځي اډې ته اثر موسیده. دغه راپور د زومیا سنټر په نوم یو فکری او سیډنیز مرکز چې په امریکا کې فعالیت کوي خپور کړی دی. د راپور لیکوالې بیټا ډام نګدی یو میاش وړاندې د طالبانو د رهبرانو په پټ ژوند د دښمن په لټه په نوم کتاب هم لیکلی دی. بیټا ډام په خپل کتاب کې دا کړی چې امریکایي پوځیانو یو وار هغه کور هم تلاشي کړ چې ملا محمد عمر پکې پټو خو دوی پیدا نشو کړای. د کتاب لیکوالي ویلي چې د کتاب د لیکلو پر مهال لګنو په خوانیو طالب چارواکو سره مرکې کړي او آن د ملا محمد عمر د یو نږدې ساتونکو سره خبرو کولو هم اتوانېدلې ده. ملا محمد عمر د طالبانو د تحریک بنسټګر او مشر چې د 2001 کال د سپتمبر د یو لسمې له حملو وروسته ترې تم شو. وروسته د وژلو په سر امریکا لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړه. د راپورونو په اساس ملا محمد عمر د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدل خو په کتاب کې د زیږیدو سیمه د زابل د سویری ولسوالۍ ښودل شوې ده. په 2015 میلادي کال کې افغان چارواکو اعلان وکړ چې ملا محمد عمر د پاکستان د کراچۍ په یو روغتون کې د ناروغۍ له امله مړ شو خو د مړینې دقیق وخت معلوم نشو. روسه طالبانو هم د ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. افغان حکومت بار بار پاکستان د ترهګرو سره په مرسته تورن کړي او ویلي دي چې یاد هوا ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي، هغه دا چې پاکستان تل رد کړي ده. خو د ملا محمد عمر لمړینه وروسته د پاکستان په بلوچستان کې د طالبانو د تحریک د بل مشر ملا اختر محمد منصور او د پاکستان په ابتاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژنه هغه پیښې دي چې په پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تورونه لا پسې پیاوړي کوي. خو اوس پښتنه دا چې لدی ټولو سره سره ولی د کتاب لیکوالي په پاکستان کې د ملا محمد عمر په نه موجودیت ټینګار کړی دی. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو افغان کارپوه نصر الله ستنگزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دلایل داسې کېدای شي چې یو د ژورنالیست غوښتنې لیکنې سره یو غوغانه مې راپورته کړي، یعنې خپل شخصي شخصیت د جوړولو لپاره. دوم، دا احتمال لري چې پاکستاني استخباراتي کړۍ ډېرې قوي لابي کوي. احتمال لري چې دغه لابیانه په لړ کې دغه یو شی لیکل شوی.
ښاغلی ستانگزی وایي د کتاب لیکوال باید په دې اړه وضاحت وغوښتل شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هم دغه ادعا تبلیغاتي راپور بللی او ویلي دي چې دغه لیکنه په یو ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې IASI د هغه همیشنۍ اعدام لاتړ کوي چې ګوندې د کوټې شورا نشته. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامه در تخبرو، خو له هغه مخکې له اجمل تورمن څخه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو دوهمه ناسته جوړیږي. په مطلب کې راغلي چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په دوام په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ دوهمه ناسته جوړیږي. د مطلب لیکوال کې طالبانو ته نږدې کسان او د مسکو ناسې ګډونوال وایي په دوه کې د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمنځ روانو خبرو اترو تر ختمېدو وروسته د افغان سیاستوالو او طالب استاد ترمن ناسته جوړیږي. په مطلب کې د مسکو د بین الافغاني خبرو د یو ګډونوال جلال الدین شینواری په حواله راغلی چې د دوهې غونډې د پلاوي په ترکیب کې به تر ډیره د مسکو ناستې کسان شامل وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغان سول لپاره په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ پنځم پړاو خبرې که څه هم خپل مهم حالت ته رسیدلي، خو په افغانستان کې نه جګړه ولاړه ده او نه هم ترهګر بریدونه. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه حالت نوي راټوکېدلې هیلې هم وشني. د وړاندې لیکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه، په لارو کې د ترهګرو او طالبانو کمینونه او په دغو ډلو د بریدونو او چاپو د وهلو لړۍ روانه ده چې په خبرې تر ډیره زیان ولري. پسر مخلق راغلی دغه حالت باید ختم شي. امریکا او نړیواله ټولنه باید دې ته پام وکړي او د سولې لپاره راغنده لار غوره کړي. تر کومه چې سر مقاله لیکونکي په باور اوربند نوي شوی، تر کومه چې له ترهګرو او دښمن لوجو سره د طالب اړیکې نوي پرې شوي، دا خبره هیڅ ګټه نه لري او نه ترې هیله کېدای شي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې حمیرا ګلالۍ ته پکلا کوویل چې لا اختر وړاندې خار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسه په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوښینه ده.
ګلالۍ، چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نه شي؟
ښه، ته وایې چې هغه هم خاطر راسره یوسم؟
هو، خو د شرکت کارونه ګډوډ شوي دي، کمپیوټر مو ډېر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهېږي.
کمپیوټر خو مې راواخیست. زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې به هم په دې لوی بکس کې کېږدم.
ښه، صحیح ده، کېږده. چې هلته پیسې پرې ورکوو همدا خپل مو ښه دي. پام کوه لوکی سم کې د جماعت نشي.
وی اصلا مزویا، تاسو خو په رښتیا کړي بار کړي. اغه لنډې د چوي په مازیګر دی کړي بار کړي، په مازیګر دی ګناهکارو کړي زینه.
زما خو ګیموره مازیګر خلانه دی نه ګوره. لا خو د ساعت ته بجیم مې دی شوی.
پوهیږم زویا چې سهار دی، خو مقصد مې دا دی چې لا خو د کوچني اختر یو څو ورځې هم نه دی تېرې او تاسې کلی پرېږدئ.
شفیقې ترورې، ما ته مې مور او پلار همدا خبره کوله چې د اختر په ورځو کې به نه ځې، خو هلته
هلته څه ټکه رالویږي؟
مور جانې ته زړه مه خوره، یا خو مې پلار ډېر وختا دی، او بل دا چې شرکت کې مو ډېرې پیسې بندې دي چې زر ورشو ګوندې د تاوان مخه ونیسو.
وایي د مور زړه په زوی د زوی په وچه تیږه، ورځئ ورځئ چې هر څه کوئ زما یې پکې غرض نشته.
ته صبر چې زه مې د مورجانې لاسونه ښکل کړم.
زوی مې،
زما مور دومره بې زړه نه ده چې موږ پسې دې خفه شي.
شفیقې ترورې، اصلا ښه وایې، که ته همداسې خفه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي.
موره مورې، چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې، وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو. ما دې اورېدل.
یا خدایا، تو خو مې دا ارمان پوره کړې چې راتلونکي لوی اختر ته مې زهري د کور نه ویسي. یا خدایا،
وای سلام ګلې ترورې، څنګه دې مونږ همداسې ایښې او لاسونه دې په دا نیولې دي؟
وای ګلفرې، ته یې؟
هو سلام ګلې ترورې، زه یم.
بس په زړه کښې مې یو ارمان راغی، دعا مې وکړه، اورېدلې مې دي چې خدای پاک د پاکو زړونو دعاګانې قبلوي.
بېشکه، خو په چینه کښې نورې نجونې او ښځې هم نه وې چې امینې در سره ویلی وی.
دا د چینې شاوخوا ونې او بوټي نه دي، انشاءالله دوی به ټول را سره امین ویلي وي. اوس چې ته راغلې یې، ته به هم را سره امین ووایې.
خو زما خوله چې خوږه نه کې، اسې امین نه در سره وایم نو.
خوله یادوې؟
اوهو، جیب خو راته ګورې نو لکه چې
دا دی د اختر د ورځې پتاسې مې په جیب کښې وې. واخله خوله دې پې خوږه کړه، او په خوږه خوله امین هم ووایه.
وای مامین، سل ځله امین. خدای دې سنم ګلې ترور دعاګانې قبولې کړي.
امین، په خوله دې برکت سه. ته صبر چې زه دې دستندۍ ښکل کړمه.
ښه ترورې، اوس خو مې امین هم در سره وویل، خو دا راته ووایه چې د څه شي دعا دې کوله؟ ګوره خبر به په زړه کښې نه پټوې.
ګلپرې لورې، درواغ خو د ایمان زیان دی. تا نه څه پرده، د زرپرې دعا مې کوله چې خدای پاک دې تر لوی اختره زما د کور ناوې کړي.
ښه نو چې داسې غواړې دعاګانې کوې، زما د پلارګنۍ خبرې مو منلې دي که همداسې زرپرې غواړې؟
لورې، خو ستا د پلارګنۍ دې خدای انصاف روزي کړي، د غره غوندې ولور غواړي.
سنم ګلې ترورې، دا ځلې ما ډېرې خبرې ورسره کړې دي، داسې ښکاري چې په ژبې لګېدلې وي. تا هم یو ځل ورشه، له نږدې خبرې ورسره وکړه چې څه وایي.
طیبه جانې، له نوې خبرې به نه یې خبره؟
له کومې خبرې مامور صاحب فاروقه؟
عجیبه ده، ټول دفتر خبر دی، ته څنګه نه یې خبره شوې؟
مامور صاحب فاروقه، زه خو وایم چې طیبه جانه ښه خبره ده.
نه نه مامور صاحب زمانه، نه یم خبره. نه پوهېږم تاسو څه شی یادوئ، زما مو اندېښنه کړه.
اندېښنه مه کوه، دا نوی خبر خو مامور صاحب فاروق به درته ووایي.
نوی خبر خو دا دی چې د تفتیش ریاست معاون صاحب تبدیل شوی دی.
ښه ښه، په مخه یې رڼا، چې هر چېرته وي خدای دې خوشحاله لري.
امین. ښه سړی و، چا ته یې ضرر نه و رسېدلی.
په ښه سړیتوب کښې خو یې شک نه و، خو په کار کښې یې چندان مزه نه وه. اوس دې خدای په ځای یو ښه تکړه سړی مقرر کړي.
زه خو وایم چې خدای دې په ځای ښه تکړه ښځه مقرره کړي.
آمین. مامور صاحب فاروقه، له سړي نه زما مقصد شخص و، یوازې نارینه مې نه یاده و. چې تکړه وي که ښځه وي که نارینه فرق نه لري.
مامور صاحب زمانه، فاروق هسې ټوکې در سره کوي، ټول پوهېږي چې د ښځو په برخه کې ډېر ښه نیت لري.
هو، په دې کښې خو شک نشته. خطای بجانې، زه اوس له تا نه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې
نام خدای دیوی، تا خود اداره لپاره ډیر خدمتونه کړی دی. په دې ورځو کې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروق، دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسو ټول.
تا زه پوښتنې ته پرې نه خودم. ما ویل چې اوس د معاویدت لپاره امتحان ته تیاره یې که نه؟
څه ووایم، که ستاسو اجازه وي امتحان به ورکم. که کامیابه شوم خو خطره که، او که نه بل وار څوک به کامیاب شي.
ښه، اوس دې مامور صاحب زمان ووایي چې د معاونیت لپاره به څوک مناسب شخص وي.
د مناسب شخص نوم دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاووم د تعویز غوندې. دا دی، ته یې پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه.
سمه ده.
هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راسه قند آقا،
یو نوی خبر می تاسو ته راوړی دی. خبره دا ده چې تاسو ټول رئیس صاحب غوښتی یې. هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلی، یوازې تاسو پاتې یې.
ته موسا گل کوتر غمبر غمبر وه، د پازیب شرنگ مخون کی وزر وزر وه. وایم ستاسو پخو ته مې ځکه پازیبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. هغه ده مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موسا ګله زویه، په کور کې یې؟
اخ چاره دې، وو په کور کې یم ته وایښه. ستړی مسی، دا چیرې تللی وې؟ څه خو ډېر ډېر در پسې خپه وم.
وی مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړمه. دا ووایه چې ولې راپسې خپه وې؟
یادې نو ملنګ موسا ګل له سنمګل ادې نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خپه سم که نه ته وایښه.
نه نه زویه، خدای به دې خپګان په خوشحالۍ بدل کړي. چې سنمګل ادې لري یو ذره به هم نه خپه کېږي. و خود
نو د سنمګل ادې په خوله خو هغوی تریخ پیاز هم نه خوري.
له هغوی نه دې مقصد څوک دی؟
خو هغوی یادومه دی، هغه د زرپوري دوی ته وایښه.
ښه پی ورسېدم. زما ساده ګله زویه، ته دومره هم نه پوهېږې چې زه ولې خوشحاله یم.
نو خو هر څه راته ووایه چې سویګی موسا ګلی دې هم خوشحاله سي، یادې ته وایښه.
وایم خبره پټه په زړه کې وساته، داسې ښکارېږي چې ولور به راڅخه وانخلي، ځکه چې د مولوي صاحب خبرې ښې پې لګېدلې وې.
تق 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 دو. وی ادی خو د خوشحالۍ تر څنګ بل اندېښنه راولوېده ته وایښه.
د څه شي اندېښنه؟
اسې هغه یو سړی نه دی، هغه
کوم سړی؟
هغه د پاخه عمر چې اولادونه هم لري خو پیسه دار دی ته وایښه، او په زرپوري مرکه کوي. اسې نه، هغه بیا خبره ورانه نه کی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په شاوخوا سیمو کې به خامخا رسمي ادارې وي. پوښتنه دا ده که د دې ادارو د لوړو څوکیو لپاره د لیاقت او اخلاص له مخې چارواکي وټاکل سي، ټولنې او وطن ته به یې ګټه څه وي؟ که بیا د واسطې، رابطې او رشوت په زور بې استعداده خلک راسي، وطن او خلکو ته به یې تاوان څه وي؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com